د ازادي رادیو ډیر وقدر منو اوریدونکو په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شی به پیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نشي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
د بشری حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمان د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسره په افغانستان کې د همجنس پالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو د طالبانو ویان وایي د شریعت له مخې همجنس پالنه جرم دی.
همجنس ګرایي چې دغه جرم ده، نو بنا ان د ښکارو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي. صاد اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع وي.
په غزنی کې یو شمېر خبر اعلان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په آزاده توګه فعالیت نشي کولای.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډیر محدودیتونه لګیدلې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي د هیواد پر د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د سلواغي یا د لوی اومه د 2022 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابر ده. په پایل کې ستاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوسلو غونډې وروسته هیواد د افغانستان کې د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیست. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان په یو تار زړول شوی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقی مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پریږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیرې میاشتې ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لینډا توماس ګرینفیل د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنګټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونیسي او په مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړې او د دې معنا دا نه ده چې ناروی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د وویل ناروی له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروی د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسوب په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دی اکشن بی پورس په اسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروی څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه. د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویل چې په اسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشي، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له طالبانو څخه ځینې غوښتنې په زغرده کړي او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو امریکا کې افغان ډیپلوماټانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څنګه په خپل ویب پاڼه د دوو ډیپلوماټانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دوو کنسولګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ وایي چې دغو افغان ډیپلوماټانو نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. د افغانستان د کرکټ ترنو له سوکلونو کشره لوبډله به نن د اسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر نولسو کلونو کشرې لوبډلې دوې سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په دې ګروپ په ډي ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وای ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دی ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و، د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قماندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی وو. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوي، ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی، د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو شپاړس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهوونکې ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکي تیتو پره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې دا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کېږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس میلیونو ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و. او جیمز وی فضایی تلسکوپ چې یو میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و، له مځکې کابو یو میلیون و شپږ لکه کیلومتره لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسید. د ناسا د څېړونکو په وینا دا تلسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په اساس پر اتلونکو څلیر ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 8، هرات اسمان ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړنۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې او مرستې آزاد کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تېره شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. تفصیل د اسما سرون په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي او د پیسو نشټوالي د محتاجو کسانو پیرودواس محدود کړی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش تیره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل شي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یو ور بیا له هیوادونو غوښتل چې هغه ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشری فعالیتونو لپاره ضروری دي.
موږ ته پکار ده چې مالی ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بیل دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشری چارو په برخه کې کار وکړي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لوبړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه وویل چې 3 میلیارد او 400 بلیون ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لوبړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاو، ټولنیز انسجام په تیره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل:
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکنی حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنی دا ده چې داسې لارې چارې عمومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاد سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمني او له دې هیواد سره مرستې آزاد کړي. په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستې دوام لري، خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې تر ډېره مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم. ورور د ازما خبره چې نشر کړي د ملګرو ملتونو له د بېوزلو خلکو سره ډېر کومکونه کوي. استانی امنو خدای ته زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولې. دلته زموږ په کین کې د مسیمباخ په کین کې د خلګم چې ډیر بیوال دي غریبان، خو یو څه کسان دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټک ټک دی بلانو کده منګر ملتو امداد سره وکاو خو احسان به ډیر ومنو وسلام
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوار او غریب لپاره هغه خوار او غریب ته نه رسیږي او ورته هغه خدای کې رسیږي اوس نو هر سړی خپل خیش او خاله او خپل کریم مخته کوي خوار او غریب پاتې دی وروره اول ځ خپل ځان درشم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده نو خوار غریب خدا راکمه بیا دا یو خبره لم به زه حساب کوم چې دغه د مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ورسره و شزه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله د غسړي کور به وکتای وړه به وکتله وړه به وکتل چا وی بوره د شکم شي چې د سړي ضرورت و درلوله دا به وکتله کچيري مستحق د شزه به راوتله د غنور ته به ول چې د کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکی وز وروره د ماجد مولا دی ماجد مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خیوش او خاله او خپل قصور او خپل کریم مخته نه کې غریب بچیر د مولا په یاد سي مولا غسړی ورشي چې دی مولا کړی دی د دې عزت او د دې احترام لري هغه سړی ورشي
د ازادي د ډوډۍ او شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې له اړو افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په باب څرګند کړي وو او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو احمد شیبر ته بغښ شو
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او لیکي د طالبانو له بریالي ټوب سره به د دوه هیوادو ترمنځ جنجالونه ختم نشي د دې مقاله په پیل کې راغلي دي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکې چنې کړې دي ځکه چې اسلام آباد دا کرښه پر رسمیت پیژني او کابل سترګې پرې پټوي د ډیپلوماټ په باور سره لدی چې طالبان د اگست په میاشت کې د اسلام آباد په ملاتړ وقته ورسېدل خو دوی د ډیورنډ کرښې په برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر دریځ خپل کړی دی په د افغانستان رسمي دریځ دا و چې دا کرښه د برېټانیا د امپراتوري لخوا پر افغانانو تپل شوې ده ډیپلوماټ د طالبانو د بیان زبیح الله مجاهد خبره راخیستی ده چې وایي ډیورنډ کرښې یو ملت وسایه کړی دی د مجاهد په وینا د طالبان حکومت د بیلتون پلوی نه کوي ډیپلوماټ په ملګرو ملتو کې د پاکستان د سفیر شمشاد احمد خبري هم راخیستی دي چې وایي کله افغانستان ادعا ته جدي وګوري نو بیا خو هند هم ادعا کولای شي چې ټول پاکستان د خاورې برخه ده عبد الله ننګال د ملي ډیموکراتیک تحریک مشر او د پښتون ژغورنې مخکنی غړي ډیپلوماټ ته ویلي دي چې د پاکستان مشرانو ډیورنډ پر رسمیت نه دی پیژندل د پاکستان پخوانی ولسمشر ضیاء الحق په ویل افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه ده د شاغلی ننګیال په وینا د پاکستان همدا تګلاري د دې سبب شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان بیا خپل تروریستي حملې سیاتې کړي او یو ځل بیا توانېدلې چې ډېری قبایلی سیملان دکړي ګی ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو نوی راپور لمخي افغان ال جی بی ټی لډیر سخت وضعیت سره مخامخ دي د چک جمهوریت په برنو شار کې مشت ارتمس اکبری د ال جی بی ټی د افغانانو د سازمان مشر د غتوري ازادي راډیو ته داسې تشریح کړل چې له ال څخه هم جنس کرا شزه له جی څخه هم جنس کرا نارینه له بی څخه دوه لوري هم جنس کرا چې هم شزو او هم نارینه او ته تمایل لري او ټی بیا هغه کسان دي چې هغه جنسیت چې په ماشومواله کې ورکل شوی هغه تغییر کړی دی د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ او د اوټ رائټ اکشن مؤسسه چې د ال جی بی ټی د حقونو لپاره مبارزه کوي په درې سلويش مخونو کې پرون یو راپور خپور کړ دا راپور لشپېته ال جی بی ټی افغانانو سره د مرکو په استناد چمتو شوی دی د مرکې د تیر کال په روسي کې شوی دی او دا کسان له هم اکثر په افغانستان کې ژوند کوي په دې راپور کې راغلي دي چې له دې افغانانو سره طالبانو بد چلند کړی دی او د خپل کورنۍ او د غړو له لوري هم په بده ورته کتل شوی دی چې په ځینو مواردو کې مجبور شوی دی چې خپل کورونه پریشتي
په همدې موضوع کې بیا هم تمکیګو د بشري حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمان د طالبانو په بیا وکمنی دو سره په افغانستان کې هم جنس پالو وضعیت د اندېښنې وړ بولی خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د شریعت له مخې هم جنس پالنه جرم دی نور به په دې راپور کې وورو
رفتار کردن فرق میکرد در مکتب
په افغانستان کې د یو هم جنس باس په توګه د خپل تجربه په اړه غږیږي
فهمیشه
د افغانستان یو هم جنس باس نجیب فیضی چې اوس جرمنی کې اوسېږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده لبد برخلیک سره مخ وو نو وړه وایي د نور ځوانانو برعکس د متفاوت جنسي لیوالتي او داچ خوخیدل د خزو په چیر سنگار وکړي او لباس واغوندي تر غواخه او توهین لاندې وو.
چون ما زه د خلکو په چیر نوم توپیر ملاره وختل می کوین وسم او خزینه جامې واغوندم وختل می سنگار وکړم البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره زما کړنو توپیر لاره خوونځي کې به شکنجه کیدم او خنځلې بره تکې دي وهل کیدم به لمه څخه بل لري تل او غواخونه بیره تکول خوونځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه بیره څخه پټول ځکه زه د هغوی په چیر جګړه مارنوم او مهربان وم
که مهربان بودم.
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د هم جنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته هم جنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانس جندر سره په اکتوبر، نوومبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. د راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمیر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده له دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBTF.
موږ له هغو هم جنس بازانو سره چې د ډلې جنسي تیری او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړي. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اګست په 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو ورانونکی اغیز کړی دی. همجنسبازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنسبازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنسبازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره دوی خو زیاتوي، همجنسبازي په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد وایي همجنسبازي د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به یې ونیول شي.
هم د احکامو سره سم هم جنس ګرایي چې دا جرم ده، نو بنا ان د سکاروت په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او د اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي هم جنس بازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډېرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو، د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي، له ښوونځیو د شړل کېدو، باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو هم جنس بازی جرم وګڼله، او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکو چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشري حقوقو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي، څو هم جنس بازان وشي کولای بیل کومه ګواخه بشري مرستو او ترخوای د پناه اخستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. په عین حال کې امریکا او بریتانیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې پر بندیزونو غور وکړي. روسیه دا خبره رد کړې چې ګنې پر اوکراین د حملې تابعیا کوي، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته نږدې تر یو لک ډیر سرتیری ځای په ځای کړی دی. نور بل اسمه څرونه وورو.
دا سال کې چې برېټانیا او امریکا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي شاید د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي. کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف هم دراز وویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوري مشان له روسیې د باندې د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 15مه په یوه نادر خبرداري کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به په خپله پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته په ورته اقدام به غور وکړي وویل بریتانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووسی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې شوې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترنګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې له میشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یو مرکه کې چې د سکایپ له لارې له کرن ټایمز تلویزیون سره وکړه نه اټکلیدونکي حالات په اشاره وویل
په بیړنیو حالاتو کې موږ د خطر زنګونه لرو چې د غواښونو په اړه خبرداری ورکوي. موږ به د تلویزیون او راډیو په شان ډله ییز رسنیو ته اړتیا لرو چې د هغو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي چې خلک یې باید وکړي. жителей в данной ситуации.
روسیه په ځلونو رد کړی چې پر اوکراین د حملې نیت لري. خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبی او ختیځو پولو ته تر یو لک ډیر ځواکونه راوست دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله لري. په خوشنۍ سره چې په غزنی کې د خبريالانو او د رسنیو د ستونزو په باب راپور غوړه کړی خو وخت ورته پاتې نشو. بل خبرونه کې هر مرو درته خبرو. او سم یو ځل بیا په مخ لري د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای افغانستان په یو تار زړول شوی، یعنی د هیواد له یو ډیر بد حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونه تیره شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوینفلټ په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هېواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنی دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هېواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او همداراز په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګرۍ بندوي. د افغانستان د کرکټ تر نولسو کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د ایران پولیس وایي ولس تنه یې په دې شک نیولی چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. ټاکل شوی د اسرایل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر ولاړ شي. کوم غوښته وی دی او نور خبرونو تفصیل بیا هم لوستل شي دی ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام پام دې سره د خبري مجله پاتې ورسید.